منه شوی و خود انتقال وروستای پړاو یې لزنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني ارنډي رسنۍ پنجشنبه د دسمبر په 13مه په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان لا هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستورمزلو یوه ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستورمزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په یو اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس سرګندوی چې اوسنۍ پلان داده چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی وو او بیا څو ځل وڅنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وڅنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غول انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لور ته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضایي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړه کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی ټوب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتیدنې څنګه وایي چې په افغانستان کې خاورې خزالې کثافات دومره ډیر شوي چې ناروغۍ ورسره تړلي او زیات شوي دي. اوس راځو دې ته چې یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل ښاروالۍ لخوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځه وړلو هڅه بولي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. خاروالۍ بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریز ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبان حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پډی شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
آریانا سینما از موږ فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استازیتوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تاسو څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهاد فرهنګي است، نه باید تخریب.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوې ویجار شوی. په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. که استفاده ورنه نکوله، احاطه کړی به وای او ساتل به وای.
ته طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالی کې وې سرچینې د نوم نه خودلو او غږ نه خبرېدو په شرط پنځمه نو وخت ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالې تایید کړ ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل خاروالی ملکیت دی او پر ځای به د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل لډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان د اورادمنې شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اخر یار مل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نه سي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او موثر ګامونه پورته کړي.
د یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په امر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلی صالح هغه مهال کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونو یې په ټپه درېدلې دي.
اوریدونکو، په همدې اړه موږ فیسبوک پاڼه کې پوښتنه کړې وه چې آیا تاسو کله سینما ته تللی یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. یا سر 20 کمنټ راغلی، راځئ چې ځینې ولولو. محمد لیکلی وایي ډیر ښه کار شوی دی. الله نظر ایساخی لیکلی وایي الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وایي سینما اصل کې دی و هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي. دا چې زموږ هیوادوالې له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وایي هو کال مې نه دی په یاد، خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدون کی چې نوم محمد سلیم دی ویل دی چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشری مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیا مستقیم اغیز کړی دی.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهبیتات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بی غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبې په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼوېشت کاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو انهبیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه مو کړه چې د کابل ښار د پاکوالۍ او کثافاتو تایید پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله باریکسي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتنی روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیمو
کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتانی ناروغیو لکه اسهال، کولرا، مورقي او زیړی د رامنځته کېدو لامل کیږي. که کثافات دانی په وخت خالی نشي او کثافات زیات شي، د نورو انتانی ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کیدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدرمن او کلری سکون کو زبرشتن غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس په معنا دی ولسم ټولګي جغرافیه مضمون د سلارم لوسته هله د چې تاسو ټول قدرمن او کلری سکون کی براترو غوړ صحت مند او سشي او د صحت چم په پتن وی ترنو سکون کو د چې مرسته سو دی ولسم ټولګي جغرافیه مضمون سلارم لوسته نو هله د چې خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن مزید لوس مهم نکات خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کړم. کلری سکون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه پیل بهتر بشمې سپېپري همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلري ځکونکو د پراته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د ښارونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کو. د دې ترڅنګ مراد تاسو د وسایلو سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویش د زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او په مختلیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوخته دی چې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سېږي چې برېښنا څه ته ویل کیږي او برېښنا کلمه څه ته استفاده کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا څه ته ویل کیږي؟ د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څنګه په هر یو سن باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی شي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره تر رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره تر رسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متره مقعب څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټ برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 10 متره یې پلنوالي وي، یعنی پرخوالي چې د دې د چک د سند 10 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 10 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوالی سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږد نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وحی چې 3300 کیلو واټ د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا باندې د پلی همري د برېښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 3800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوی دی. مخکې د جګړو له امله څخه دا برنسي و او د بیجړی سره مخامخ شوی و خو اوس وختونو کې بیت د ګټي وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونه زده کوونکو په 1300 هجری لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې ورسته په 1300 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو له خوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا له جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برېښنا باندې. د کجکی د برېښنا باندې د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برېښنا باندې هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې پرمخ دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لوی دسکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولید وی چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1300 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1320 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برېښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې درې زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګ کجکی او مساکلا ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګ د سروبي د اوبو بند دی چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه دسکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سند کې د سند سر د پنشیر د سند سره یو ځکه دول عمل څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چي د سمندر لسټ کې څخه 1500 متر لوړوال لري. په دغه لوړوال په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1000 ترسیږي چې دواړه کچيري سره ځای سي 2000 کیلووات شه برېښنا د تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غوللی ز کوونکو په دغه دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمن څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمن څخه لړن بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول سوال. هم چې نن درنو ځکونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې له 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه 0 کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د وبو د کمښت پر مهال د ریشه د دې تر څنګه درمنو غلاري ځکه کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لکه څلورونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو باندې لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ځکونکو د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطات یې معمولا د ډبرو سکرو نفتو غازو لسپزولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي سپتولیت کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي. او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکښ کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو ځکونکو چې د هرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حاضر کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته راکړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار پلی همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوز مرستاس د نن ورځې لوستر هم دې ځای پر وسام د لوست راتلون کې برخې کورنۍ دند د چې 2 سلنه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نو نو قدرمنو ځکون کوز مرستاس د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پاتل سي شي وخت دا په مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمن او غلی سکون کو ز پرشنا هم پاری وزل په هم تاسو ټول تشرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه من سم سلام لوستا هله د چ تاسو ټول قدرمن او غلی سکون کی برادر او غجور صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدرمن زکون کو د تل په سری وزل په هم یادونه کوم مخله دین چې تاسو دنن وزنه ول لوست بل کم تاسو ټول په سکون کی باید لوست پر کی دوس خمخ کی خپل د جغرافیه مزمن کتاب کتاب چا کلمن اولری تر سو په پالیسی دنن وزید لوست مهم نو کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پراتن تو وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې تر څنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. پوژو بلالیز د کون کو سمرا ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرستا سو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ راځو تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ز کون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې تر څنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې تر څنګ نارینه وي، هغه کسان کچیر نارینه واوسیږي یا هم ښځینه واوسیږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرنې په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې تر څنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولي دي. درنو زده کوونکو، بشپړ سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر 14مه نیټه چې کله د سرشمیرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخسته سو، یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخسته سو. خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد ټول سمو احصایه واخلي، خو په 1450 مریض کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل سوی دی. د دې تر څنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د په 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسوله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل سو. اړه دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو که درمن زده کوونکو، کچیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچیرې چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې نه راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 2000 2500 3000 4000 همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوښته دي په لومړني خط کې په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده، چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1480 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسوله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر په افغانستان کې 4500 تنه وو چې تر 15000 پورې رسېږي. او هم چې نن د دې تر ترڅنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې و د هغه شمیر چې و 4.5 زره پورې پورته شوی و، حتی تر 4 زره پورې، یعنی تر 4 زره پورې، او هم چنان هغه ماشومان چې د 10 څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودې د هغه ماشومانو عمر چې د 19 کلونو یا هم د هغه شمیرنه چې د 1400 کال کې تر 2.5 زره پورې شوی و. اینن هم دغه 15 کلن ماشومان تر 19 کلونو پورې کلنی پورې دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې. نو دا سي دغه چوکاټه موږ تاسو ته ترتیب کړو چې د پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سو، خو کله چې بیا په 1400 کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400، البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه د انسانانو د پنځه کړنه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3.3 و. همدارنګه په 1450 کې 2.8، په 1450 کې 2.5، په 1450 کې 1.9، او په 1480 کال کې 2.05 و. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرزموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس د ګنوالي په حق له معلومات ولبستل چې د نفوس وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق له معلومات ولبلو. هغه که درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی په دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر لمخې څخه دی، بل د جنس لمخې څخه. عمر لمخې یعنی د وسخه نیولې بیا تر څلوروش په تکلنی پر عام تر څلکلنی پر انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارینه. دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه، قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده ترسره شوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایساویوی معلومات نسته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پای کې ښځو ته ورته پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اله ونډې درلودلې. په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې امله څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و. او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود. همدارنګه د رینو په درمنو ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالی په نښه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړې دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او قومونو جغرافیې بیشتې زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو داسې ویلی سو درنو ست کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بلا بیل کسان دی بلا بیل کومونه چې ژوند کوي، خو په دې خاره کې چې لمرني کسان مشتوی دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي، یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه په پښتو ژبه په نامه سره یديږي او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسری یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنی خو زیات خلګې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د مونږ ځکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر په خوانی کوم دي، او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دری ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دری ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي، او د دې دولو وړ برخه له جمهور څخه شمیر کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو په قضیه یو څو کومونه په اړه کې ولوستل. همدارنګه درنو ځکونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسانې د سیاسي لیست له امانه څخه ځي، ځینې کسانې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسانې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسانې چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخښه وختونه کې تللې وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبت او منفي اغیزي کوي، چې مثبت اغیزي چې درنو ځکونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لېږدوي او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپلې ژبې رواجونه نور سره نور ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو ځکونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تشته ده، همدارنګه منفي اغیزه تر جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا پمن.
شین خاله ما بولاله ترنا کار رقم دیوانه وای پما ان گرانه پالو را ټټکا شین خاله وای پما ان گرانه پالو را ټټکا شین خاله جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا چاغت کی رات وے چ جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا